السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې د 11 او 12 ټولګي زده کوونکو ته پکې د تاریخ مضمون تدریسیږي. د غرض به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه هم واوري چې له اجمل ولی سره پکې د زړه خواله شوي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې د افغانانو نیول او هیواد ته بیرته ستنول ګړندي شوي. د ایراني رسنیو درې ورځې مخکې د تهران د والي محمد صادق معتمدیان له قوله راپور ورکړ چې د بهرنیو غیر مجازو اتباعو اخراج به په ډیر شدت عملي شي. ایراني چارواکي د بهرنیو اتباعو اصطلاح اکثره د افغان کډوالو لپاره کاروي. اردویجن نړیوال مرستندوی سازمان څو ورځې مخکې وویل هر ورځ تقریبا 5000 افغانان یوازې د اسلام قلعه د بندر له لارې افغانستان ته ستنېږي. په پوله کې بیا طالب چارواکو ویلي وو چې د ستنېدونکو شمیر تر دې هم ډیر دی. چارواکي وایي په کورمه کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ د نوم له خودو په شرط د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې په پیوار شرمخیلو کې سهار مهال غبرګې چاودنې وشوه چې پکې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. نوموړی وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې دا د ریموټ کنټرول بم چاودنې وې. د پاړه چینار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر میر حسین هم مشال راډیو ته ویلي دي چې هغو ته 4 ټپي کسان او د غراز یو ټپي په نازک حالت کې ورول شوی دی. په سیمه کې د پولیسو چارواکو ویل د همګړي معلومات نه لري چې د برید تر شا به څوک لاس لري. خو پلټنې روانې دي. کومې وسلوالې ډلې هم د دغه خبر تر لیکلو په دې اړه څه نه وو ویلي. په کورمه کې د شیعه او سني ډلو او د مختلفو قبیلو ترمنځ خپلمنځي تربګنۍ هم موجودې دي چې کله کله پکې ولسي کسان وژل کیږي. روسره د چې امریکایي ځواکونو څو ورځې مخکې د ایران اټومي تاسیسات بمبارد کړل. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې امریکایي چارواکي به راتلونکي اونۍ د ایران له چارواکو سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره وګوري. ټرمپ د ناټو له کلنۍ غونډې وروسته په حالان کې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ایران ته په اشاره وویل موږ به راتلونکي اونۍ له دوی سره خبرې وکړو. د متحدو ایالاتونو ولسمشر زیاته کړه یوازینی شی چې موږ به یې په غونډه کې وغواړو هغه څه دي چې موږ یې مخکې غوښتنه کوله، دا چې موږ هیڅ اټومي وسله نه غواړو. د تیرې شنبې په ورځ د جون په 21 د امریکا له 12 زیاتو بی دوه جنگي الوتکو د ایران د یورانیم غني کولو او زیرمه کولو تاسیساتو باندې لوی بمونه وغورځول. د امریکا د سمندري پوځ اوپتلونو هم په خپلو توغندیو یو شمیر ځایونه په نښه کړل. ترامپ په مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې تاسیسات ویجاړ شوي او د امریکا د استخباراتو لومړنی راپور یې رد کړ چې پکې ویل شوي وو دغه برید ممکن د ایران اټومي پروګرام یوازې د 2 میاشتو لپاره تاخیر کړی وي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د چهارشنبه په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسیې لخوا په اوکراین د برید مسؤول لوړپوړي چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکراین د یرغل په جریان کې د تیری جرم محاکمه کړي او کولی شي د روسیې لوړپوړي سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي آلن بیرسټ سره په ستراسبورګ کې د تړون د لاسلیک کولو وروسته وویل هر جنګي مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي او دا په روسیا هم پلی کیږي. زلنسکی د تړون د لاسلیک کولو وروسته د اروپا شورا پارلماني اسمبلې ته وویل دا به قوي سیاسي او قانوني زړورتیا ته اړتیا ولري چې ډاډ ترلاسه شي چې هر روسي جنگي مجرم د پوتین په ګډون عدالت سره مخامخ شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پس پیچلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیلې دا چې روغ او جوړ پیست او وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي ګوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې، د چې هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول وو، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حال و د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شیبو ملتیا وکړئ او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلوو چې هند په منځنیو پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کاله پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وه هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وې، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډېره روښانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډېره پاملرنه سوې وه. د ګپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډېر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمني درلوده، چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمني چې و هغه د یفتالیانو واکمني یا د یفتالیانو امپراتوري و. یعنی وروسته له دې چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته، بیا تر 11مې زیږدیزې پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو، او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شوه او د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي، او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهورالدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهورالدین محمد بابر نومېدی، چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واک غوښتونکی سړی و، د افغانستان د زیاترې سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې 15 وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي، او هغه هیواد دی په خپله ولکه کې راولي، چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه، یعنی ډېر څلور کاله واکمنۍ کوي، او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د 40 کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي، او مړ یې بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شخ کیږي، چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل، او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و، اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو، د داسې همایون وخت ته رسیږي، چې همایون هم بیا په هند کې 10 کاله واکمني کوي، او د هغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډېر تکړه افغان راولاړیږي، همایون ته ماته ورکوي، او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی، د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي، چې بیا په پای کې په 1912 کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجپ تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندوستان پاچا وو. ترې وهده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځته راوړی وه. یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتي وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې واک ته رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي، د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر په رقم د هند او ادبیاتو مینوال نه وو، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال وو، د هغه په څیر د معماری مینوال وو او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا وو، نه د خپل نیکه په څیر وو او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر وو. راځو دا چې د هند په بابري توګه کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و؟ د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپېژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه، دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دري ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه. په دغه برخه کې که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده، یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبي کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و، سواد نه دلودي، خو دغه بیسوادي سره سره د مینه چې وه هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته وه او موږ ویل چې وړل کتاب لوستونکي درلوده، ځکه د پخپله ویل نسوي کولای، بس وات نه وسواد نه درلودي، خطر نه سوي ویلي، نو هغه ډله کتاب لوستونکي چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل. د اکبر پاچا په عمر سره، په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه دري ژبې ته وژباړل سو او دغه کار د دري ژبې د خپرېدو لامل وګرځېد. دا چې د سانسکریت د ژبې څخه کتابونه و دري ژبې ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې دري ژبه چې د هغه نور سیمو ته هم خپور سي. د هند غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د دري ژبې سره زیاته سو. د اسلام سپیشلی دین هم ډېر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یوه حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاشا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودی د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودی او یو ډېر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه او یو شمېر قوس لرونکې او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تالارونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماری ښکارندویي کوي دغه معماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتح پور کې د اکبر ماڼۍ او تر څنګ یې په ډیلي کې د شاه جهان سره کلا او د هندوستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړې اسلامي معماری نمایندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادر پاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او تر څنګ یې د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 14مې پېړۍ څخه وروسته په هندوستان کې وځلېده، یعنی موسیقي هم په همدغه پېړۍ کې رامنځته سول او په هندوستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازینی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو څخه کوم کدا و زموږ استاد سي د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسیدل او څه ډول واکمنۍ درلوده، د دې تر څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او تاسو د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنی شی ور سره مل پاتې شوي اوسي او ګټه به ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لیبره بنا را پس پیسلی نبا سلامونه کی هلی میومنی ترنو زکون کو هله د چروغه جوړ بوسی او د شون چاري بم شپ پر مخته تاسو ټول ته 12م ټول کی تاریخ مزبون 12م لوست شرغ لاست وایم. هله د چنه ورځ هم د لوست سره خرینی شی بر سره مل پاتسی. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه. تاسو خپل درس پیلو. اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وې. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوې وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه. د وځ او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامنځته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښ شوه چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې. ورپسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړی نړیواله جګړه پیښیږي. د
اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان په 1400 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب دپاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1440 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د 20 میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسېدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یعنې د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه یې کوله دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې دپاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پسې د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایو د بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیت درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایټالیا و چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیوي چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سوه. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاوره باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه یې لاس وانخیستی او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر 3 تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یوه ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته په یوه اونۍ کې یعنی په یوه هفته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سوه. لومړۍ نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سوه او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا وه چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي وه. روسیې په روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایټالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ایښودو ځای پیدا کړي یعنې دغه سیمې ته راسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډېری استرالیې ځوانان و د هغه غرونو په لمنو کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوه او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسه کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله وکړي کې او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یوه درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هره دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات ورکړل. د ایټالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سوه او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو البانی تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلین په سیند کې د حرکت په حال کې په دای باندې حمله کوي او 12 کسه په هغه کې مړه کیږي. سل کسه څخه ډېر په هغه کې غرق کیږي چې زیاتره امریکایان وو. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې زندېدل ډېر سوه چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق کړه او یو ځل بیا د امریکایانو خراب ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دښمن د موقعیت معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري به د کشتي د سارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتسفیک الیوتوفسک د ترن څخه 14 ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي او البانیانو په لویدیځ کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سیند لوري ته شا وکړه او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دسبندي یا اوربند سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پایه پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لسلیکي اوربند یو باندې یو لسلیکي کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسري اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام سو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی 4 کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیون خلک ووژل سو. د جوبلیدو او یا هم د ناروغۍ له امله د خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.8 میلیون ډېر څخه پوځیان زخمي سو. 1.4 میلیون کسان بندي سول یا هم ورک سو. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و. یعنی دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4,800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2,800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسله پورې میکانیزم کرهنه دا ممکنه و او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 6,000 ډېرې ودانۍ خراب سولې. زیاتره د اړیکو لارې د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه و. دور هم ورانی جوړه کړه. البان بلجیک انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو چې بیا د غلوژي او د نغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه او د 4 کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیواله جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د پغاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1920 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم دا چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکړي او د جاپان امپراتوري په 1910 میلادي کال کې په دوبی کې د چین په شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونتوانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1913 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي او وروسته بیا سودت آلمانی سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه بېرته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1913 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه او په دغه 1913 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1914 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1914 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم شوه. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګېدل او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سل ورځې اوږده شوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکراین ونیوي او کریمیا ته هم داخل شوه. د 1914 کال په نومبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت رامنځته شو. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. تر اصل کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ ملما
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د میلما په خبرونه کې د ځل زمنګ میلما اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له دې سره به دغه مرکه واورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیره مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومېږم. اصلي ترنې ټاټوبي مې کندهار دی. بیا مې په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته ما او په مختلفو اروپایي وادو کې مې ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره اوتریش کې میشته ما او د خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوه ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو خدای دې چې یو وخت دغه توان پیدا کی چې ماته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځانته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشاله او ځینې راضي یم.
ډېر عالي. دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچیانو لپاره زحمت باسو، غوی ته د تحصیل د تعلیم زمینه مساعده وو، او اخر دا چې په کار سول نو موږ باید کینو که څنګه؟ موږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه عرصه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او هغو باندې تعلیم کول او هغو دې پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته که چیرې د ماشومانو د خوا څخه بیرته په یو شکل د اشکالو سره دغه شی یعنی قدردانی نیسی او تا ته دوباره یو څه د دغه مزدوري په خاطر باندې در ورسیږي خو نو نورون علی نور، مګر که چیرې داسې نه یې صبر اصلي دا ده چې سړی باید دغه توقع د خدای او د دغه ژوند څخه وکړي چې زما ژوند ما ته خدای را کړی دی، دغه مکلفیت را کړی و، بچان مې لوی کړل، نور زه پوهېږم او خپل کار مې پوهېږي. البته دا به دودیز نظر نه وي، په زموږ ستاسې په ټولنه کې دا ډېر دودیز نظر نه دی، خو زما د ژوند تجربه دا ښیي چې ژوند حق تعالی و هر چا ته خپله ورکړی دی او مسؤلیتونه یې خپله ورکړي دي، او تر ډېره ځایه پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته، او دغه ټولنیز او کورني مشکلات چې بیا په دې عرصه کې رامنځته کېږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته داسې ښه ښکاري چې سړی باید خپله ګزاره خپله وي.
بالکل، خو د موږ سپینګیرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډېر کلونه معلم پاتې سوی و د کابل په لیسو کې په ابن سینا کې او په نور کې، کله به چې موږ ورسره شخړه کوله یا به د موږ کار خوښ نه سو بیا به یې اندېښنې په ډول ویل چې زمنه موږ خو ژوند تر دغه ځایه پورې درته راورسوو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه یې مخته بیایي، موږ ته به دا ویل. په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو څه وایم. زه دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومانو حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت د تربیې او د نفقې لري چې دوی ته لار وښي، دوی ته قوت وربخشي، دوی ته د ژوند هنداره مخته کښېږدي او هغه خپلې تجربې چې د کړي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکې کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټرېنینګ وي او ته وده ته ورکوې، نو کله چې دغه ټرېنینګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته ووایي چې ما خپل ټرېنینګ درکړي، ما ته تر دې ځایه پورې را ورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي، نور نو د دې ځای څخه څه پوهېږې کار دې پوهېږي، که دې ما ته یو څه په کښې کې را کړله خو کور دې ودان، او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته وایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد و، نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړله ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوه فاکولتې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابینځ کې رامخته سوله او د اقامې بعضې مشکلات و په دغه هېواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیماتو تحصیلاتو ته دوام ورکړم، نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې وه پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولته چې د تم development رشتاوه دغه
ویل د سیستم
development یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر، بیا حالت په هغه هېواد کې ما یو څومر تېر کړي، د هغه ځای څخه بیا زه راغلم اتریش ته چې اوس په اتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یوه بېله رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معموله رشته وي، سوشال پیداگوگی کورتوای په جرمنی کې یعنی تولنیز لارښود دا داسې ورشته چې د ځوانانو د پاره د کسانو د پاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري یو خود مکتب لارښود دی چې معلم دی مکتبی درسونه ورکی او یو د ټولنې لارښود دی چې تاسو په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې نو دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کی چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند ته راوړي نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه او چې ما تاسو درک
ډېره مننه زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې لکه چې یو کس وي دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود هغه ځوانانو یا هغه شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي دغه څه ده
کاملا دغه څه ده په تیره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون دا خو په هر مکتب کې او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاز خې او اندازه فرق سره لري هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی هغه تر ډیره ځای پوری ستاسو لپاره کار کوي چې هغه کارونه چې ته نسې کولای دی تاسو د اجرا کوي او سوشل لارښود چې دی دی بیا داسې کوي چې کارونه تاسو در زده کوي چې ته خپله وکړي نو په لوی شارو کې په غټو اروپایي شارو کې په مکتبو کې رشته هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري په تیر به په غټو شارو کې حتمن ست خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډیری ته سوشل لارښود
ډیره مننه ولی صاحب موسیقي ته مکالمه کړه مسافر وی آل سویت په موسیقي باندې د وطن یا تازه کی یا انډیوالانو سره ملګرو سره همسفیانو سره د تفریح شی به ولري سبب څه
موسیقي خود هغه شی دی چې لکه نور شکلی هنرونه چې د ژوند زمیمه ده د انسان د روح او د روان زمیمه ده موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح او د روان زمیمه ده د هر انسان په ژوند کې د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي البته ممکنه ده دغه تیز چې د زه اوسوایم مخالفین ډیر وي مګر د دې معنی دا نه ده چې دا نظر غلط دی امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي خو ما دا هیڅ د رښتیا چې د سوام بیخي په وختي عمر کې حس کړي وو چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي د نورو شانو سره ګډ دي نو کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې د میشتو د نورو توکو سره نو د دې پیدا کول لازم دي د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جار وتلې دي او په کوم موقعیت کې اوسره واقع دي نو دا چې سړی وختي ورته متوجه شي بیا دغه جاریستلې رشتې هم ټول پیدا کولای شي او بیا کرار تربیه کولای شي نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم کله کله پر دغه موضوع شي دا د کوم مال رئیسي مشخص معلومات نه معلومیږي خدای سي ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي اجاره هم په یو ټاکلي را کې کوله ځکه چې اجاره د جړه اهنګ او نغمې مې فرق درلودي کله به په بیروي کې راسه اوس په جړه کله به په بیرو کې او کله به په بها کې راسه اوس دا خو مې توګه وکړله مګر وام دغه شی امکان دی چې دغه شی دی وجود ولري بیا نو دغه د بلوغ په سیم کې کرا سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته نو بیا د داسې کوشش کی چې یعنی یو ځای سره ګوشه سی او आवाज وکړي یو د بلې وژغه و یو چا باندې داسې د چا سره کښنه یو غزل و د شعر او د دې سره الاته مندي کرا دیږي چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځان سره نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتل شي موږ په کندهار کې زیرخانی درلودي نو په دې خانو کې به بس دوه ساعته دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو فرد یا استایی به مې شروع کړې وه چې دې به پای نه درلودي، بس د سر څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې و داسې ګرده ویله
مهرباني. هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
و هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما د هغه څخه اورېدلې وه، البته بیا مې نو وروسته ولیدله چې نورو هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن مې بیا
پر ځان راځي. نو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعت په داسې خانه کې هلته خو بیا ښه و، دغه اواز ای خو هم پیدا کوله. بېرته چې به راغی د اواز پند بې هم کاوه یو نوکي
خواهش در نو کم چې دا فرد یار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته وویل زما سره روزه هارمونیه دغه سې
پرته له هارمونیه وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کړو په خپرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیه یا به داسې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیه راوباسمه، بیا به د هارمونیه سره درته وایم دغه بیا هارمونیه زمزمه ماته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که ستاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډېر خوښېږي، د دوی ډېر غږ ډېر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څانګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو. یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه، فکر کوم یو دانه نن بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کړه، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې. دا به کله زه خپرونه کې وم، زموږ خپرونه یو ساعت او مازدیګر ما به چلوله، دا خندونونه د آهنګونو ما نشول. واقعا شاه محمد استاد خدایو بخي نامتو سندرغړی و. د کندهار له نورو سندرغاړو نه له کومې ونه تاسې متاثر سیاستي ډېر
تاثیر خو داسې دی، د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخیستل شوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي، داسې ویلی
نه. الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې. بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کېږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي، نو دی راوتلی سي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی سي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده. هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی سي غزلې ویلی سي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کېږي چې د خلکو هم ته باید خوښ سي. نو په دغه خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرده تیار دي، تکړه دي. مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد،
استاد سلیم
هغه خدای بخښلی د افغانستان په سطح کې هنرمند وو چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همداده ته کوله چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندی لري چې دی مو د یاده ونوځي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کوله چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز و صحبت کوي دغه کسان دي او د دې ګردو څخه الهام اخلي، چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستا سوال ته جواب وویل سي. نو زما په خپله عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې د دې غزلې مې زما خوښېږي چې ویې وایم او خپله مې د دې اوازونو په تېره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام ځینې اخلم.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو تاسو خوښیږي؟ هغه سندرې دې تاسو پر چنګ لګوي؟
یاره حقیقت وایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډیر مشنخت او دغه نو سره لرم په خاطر د دې چې سړی چې عمره دوه نسله کده زما غي چې زوس په لوټه کم شپېتوته رسېږم د خیر سره نو د دې داس کی چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چیز ما دوغه نه حد دی دوغه نه اندازه ده او دغه وخت یا دغه محدودی موسیقی یا هنرمندان ما خوشیږي حقیقت تر توه ما په د اخیرو شلو کلو کې تاسو خاص دغه کلب نه دی خلاص کړی چې د نوې جنریشن واورم یا د موسیقی باندې کم قضاوت ولرم نو په دغه خاطر سره زه دغه خاص په دغه مورید کې څه ویلای نه سم ځکه چې
نه لرم معلومات نه پوښښی لرم مننه یو څه ما ورې دلی دی تایید کړي ما ورې دلی دی چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي مثلا کسته سندره ووایې څوک چې درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی دا بیروي دی یا یمن دی یا کوم راګ دی دا خبره درسته ده د دې سبب څه ده چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي
ما ته داسې نه ښکاري چې د قندهار ګرد خلک دی په کلاسیک موسیقي باندې پوسټي دا خبره ده دا خبره ته د ولې سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي په دغه 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی دا کوم مقام دی او دغه هنري قریها او هنري ذوق هم پکې کې معلوم وي مګر نو خو نو د کندهار خلک هم بس دغه شی عادي خلک دي لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وای چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوي دي زه خپل دا خبره نسم تاییدولای خو هغه کسان چې موسیقي اوري او غوډه داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي او دغه هنري قریه هم دغه شې چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو تعلی رول لري او ودې خواته مایلان او تمایلوم لري نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه ځینځې باندې پیښوي چې په کال کې واری ا دوه واره ال تر اغلی د هغه کسانو سره مخامخ سی وی چې وغودي واقعا هم په راګو په مقامو پیدل دغه نتیجه تر لاسه کړي نو زه دا چې ګومان کوم چې دغه شو په کندهار کې ست او دغه تمایل ست په کندهار کې چې یو راګ چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید وي او نومیز دای تفکیک وکړي سی او دغه پردي او راګونو سرونه معلوم کړي ځانت
مننه د قندهار یعنی ټول افغانستان په شاعرانو کې پښتو شاعرانو کې کومي استاد ډیر خوښ دی چې سندر مو هم ورته ویلي شعر مو په سندرو کې راخسته
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان او خواته تمایل ډیر ولري نو مشخص نسم ویلې چې پلانې سړې دي چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوې توضیح کړي او ترسیم کړي هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي او په اوسنی زم حمید مومند رشتہ مشخیل او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب پیر محمد کاروان یعنی د ګرد نمونه خو نه سم مخستلای مګر شعر ماته هغه وخت په ډفوري چې دی سوز ولري ساز ولري په ترانه کې ش راس یعنی قالب ولري او زمنن تصوفی او عرفانی خو د ژوند توزیع او تشریکی نو ماته به خوان راکی او زه وایم
ډیره مننه ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالو ته پیغام
د موسیقي وزارت په هیواد کې د نن ډېر د تاسف وړ دی، ځکه چې هلته خو اوس څه د موسیقي په نامه نشته. هغه زورور شی نو دریا ده او د ځوانان سره راټول سي یو نیم مجلسونه پکې د تاسف وړ دی. خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري، داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډېر سوي دي. د موسیقي دغه اصلي آلاتو نوازندگان هم ډېر سوي دي او په ښه ساته او په ښه سویه باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اورېدلو وړ دي په دغه کې، او د موسیقي پوه هم ډېره سوې ده. تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې دا کلاسیک ساز کوي، یعنی ځانونه پوه کړي دي. پخوا خو دا د علم د موسیقي علم داسې یو ډېر نادر شی و، د یو څو کورنیو په لاس کې و او په ډېر زحمت او په ډېر قیمت باندې و نورو ته ورکاوه. نو نن سبا د دغه انټرنیټ په برکت سره هر څوک کولی شي چې په خپل د خوب په کوټه کې علم د موسیقي زده کړي، چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډېره ګټه هم اخیستې ده. او زه داسې فکر کوم چې د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته مو پیام،
هیوادوالو مینوالو ته خو مو پیام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي، او لکه د نورې نړۍ سانان د اسی او سیال ژوند ولرو، او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو، او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري، او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي، او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایه او ملاتړ کو. په دغه لار کې مې پیغام وغوندو ته دغه دی چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیره ډیره مننه ولی صاحب، یو جهان مننه، خدای تعالی مو بریالی لره.
ستاسو څخه یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول مو واخستی، نو زه تا په خدمت کې مو بیا هم سلامونه او غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو غریب کوا په مونږ باندې ګران یستي ډیر.
مینما تیزی شرا خونا بگانا دیب، خمار مینما تیزی شرا خونا بگانا دیب، ساکی راتا شادی کچا منا بگانا دیب، ساکی راتا شادی کچا منا بگانا دیب، ساکی را چاپونه بیگان دی ساتی رات شادی خوچاپونه بیگان دی سجده تدی دیار کچه تنیا را پلک